درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه اته نوي د جدې نهه ویشتمه او د میلادي 2000 د جنوري 19مه د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د احتمالي موافقې په اړه، د افغانستان د حکومت د دریځ او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وایي تیر کال 4,00,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. ایران ومنله چې د اوکراین د غورځول شوي الوتکې تور باکس کیف ته سپاري، او د فرانسې پولیسو د ژیړو واسکټو مظاهره چانو پر ضد له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي خبرو د پیل لپاره ومني. د دې ادارې ویاندې ناجیه انوري ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل چې د افغانستان حکومت دا شرط د دې لپاره ایښی چې د بې ګناه خلکو د قتل او د هغوی پر ضد د تشدد لړۍ بنده شي.
دا
وای موږ بیا تاکید کوو چې زموږ شرط له طالبانو سره د مذاکرو لپاره اوربند دی. د طالبانو دا خبره چې ګواکې تشدد کموي دا د افغانستان دولت او خلک نه مني. د پاکستان ډان ورځپاڼې د طالبانو د قطر د دفتر د ویندوی په قول پرون راپور ورکړ چې طالبان له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک کیدو پورې تشدد کموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه یې خپره کړې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 4,00,000 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې 215,000 کورنۍ د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي او د نیستۍ له امله بیرته خپلو کلیو او کورونو ته نشي ستنېدلی. جګړه او بېوزلي هغه اساسي مسئلې دي چې بې کوره شوي افغانان خپلو کورونو ته له ستنېدو راګرځوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اټکل کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د هغو افغانانو شمېر چې له یوې سیمې بلې ته په تېښته دي او ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري 1,000,000 دوته ورسیږي. د فراه په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره مبارزه پیل شوه. د فراه والی محمد شعیب پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل د ایران په پوله د پرتو ولسوالیو لکه اناردرې، شیبکو، قلعی کاوت، لاشو جوین خلکو په بازارونو کې د ایرانی ریال د کاروبار د بندولو نیت کړی دی. محمد شعیب همداراز وویل چې په دې ولسوالیو کې په سلو کې نوي کاروبار د افغانیو پر ځای په ایرانی ریال کیږي. د فراه د څلورو ولسوالیو له یو شمېر خلکو سره په ګډه غونډه کې وویل
تاسو ته بهتره معلومه شي تو من نن سبا هر ورځ ښکته روانه دا تاسو هم ډېر زیات ضرر کوي. افغانۍ خپل حیثیت ساتلی دی دا په جنوبی په شرقي ولایتونو کې دا خلک په خپل د کلدار بند کړي افغانۍ ترویج کړي. هغه چې افغانۍ نن سبا د کلدار دوه چند نه هم یعنی ډېره ټیټه ده کلدار.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د بندولو لپاره پراخ کمپاینونه وشول. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینی الوتکې تور باکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري. د جنوري په 8 نیټه د ایران پوځیانو د اوکراین د هوایي شرکت یو مسافر وړونکې بوینګ الوتکه وبشته چې یو سلو شپږ اویا تنه پکې ووژل شول. د ایران حکومت وروسته ومنله چې الوتکې ویشتې، خو ویویل چې پوځ صحبن دا کار کړی دی. د ایران د ملکي هوایي چلند تحقیقاتي پلاوي مشر حسن رضایی فر پرون شنبه د ایران دولتي خبري آژانس تسلیم ته وویل چې ایران داسې ټکنالوژیکي امکانات نه لري چې د الوتکې په تور بکس کې د الوت په اړه ثبت شوي معلومات تحلیل کړي. هغه وویل چې کیف ته له رسېدو وروسته به د امریکا، فرانسې او کاناډا متخصصان هغه معلومات وڅېړي. د اوکراین حکومت په ځلونو له ایران غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د الوتکې د معلوماتو د ثبت بکس ور وسپاري، څو د پیښې په اړه د بې پري او کره تحقیقاتو لپاره کار ورڅخه واخیستل شي. د فرانسې پولیسو پرون شنبه د حکومت ضد مظاهرهچانو د تیت پره کولو لپاره له اوښکې بهیونکې ګازه کار واخیست. د راپورونو پر اساس پولیسو یوازې په پاریس کې لسګونه مظاهرهچان نیولي دي. په فرانسه کې د حکومت ضد مظاهرهچان ژیړ واسکټونه اغوندي او پرونې د اعتراض 15 ورځ وه. او د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قمندانان احضار کړل او هغوی ته یې امر وکړ چې د پلازمینې بیروت په مرکزي سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهرهچانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب لا هم دوام لري. په لبنان کې له دریو میاشتو راهیسې مظاهرې کیږي. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:15 نوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. د ولسمشر غني ویاند وایي طالبان دي د تشدد د کمولو په ځای اور بند وکړي. خو په ننګرهار کې دینی عالمان وایي د سولې لپاره د هلو ځلو ملاتړ کوي.
که مسوله چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغه سولې د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو.
په کندهار کې د ژورو څاګانو او برموله کبله د اوبو سطح ټیټه شوې.
خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کوو چې د دې څنګه کولای شو مخنیوي وکړو، ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر دفتر ویان پاکستانی ورځپاڼې ډان ته ویلي چې شاید د دې میاشتې تر پایه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. په همدې حال کې د اسلام آباد لپاره د کابل پخواني سفیر د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې د سولې لپاره په لاس راغلی موقع له لاسه ورنکړي. نور جزئیات فرشتې جلال زی پراپور کې.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزات ترمنځ موافقه د افغانستان له حکومت سره مستقیما ارتباط نه لري، خو دوی له جریان خبر دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په موافقه کې چې لاسلیک شي به داسې موارد نشته چې په افغانستان پورې مستقیما تړلي وي.
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان.
ناجی انوری وویل چې د افغانستان او د افغانانو د برخلیک پریکړه په د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. دا وایي هغه مذاکره چې اوس مهال روان دي هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ، هغه څه چې لاسلیک کوي د هغوی خپل منځي موضوع ده. په هغه کې شامل مسایل، شرایط او څه چې لاسلیک کوي د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري او د افغانستان په اړه پریکړه نه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزات د تیر کال د جولای په میاشت کې خبریالانو ته په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کومې اساسي مسلې مطرح دي ویلي وو.
څلور موضوع باندې چې بحث کوو، چې د تروریزم مسله ده، د امریکې د فورم او ویدیت په افغانستان کې پاینده کې مسله ده، د افغانانو یو بل سره مذاکره ده، اوربند ده.
زلمی خلیزات په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبري جاري ساتلې دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د پاکستان دان روز پانی تا پرون ویلی چه لامریکا سر بخبرو که دیر پرمختک کرده او شایی دا دوی او امریکا دا استازو ترمنز موافقه دا جنوری دمیاشت در پای لاسلیک شی. خطر وسه د دې جزئیات نه دی ورکر سوی چې خلیزه د طالبانو سره پر خوغو اساسي څلور مسلو په بحث کې کومې پایلې تر رسیدلې او څه ډول توافق پکېږي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دای د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه خوشبین دی. زاخیلوال وویل چې د ټول افغانستان په کچه تشدد کم شوی دی او دا د طالبانو له لوري انعطاف څرګندوي او د افغانستان پر دولت یې غږ وکړ چې له موقعې د استفاده وکړي.
اول خو طالبانو هیڅکله وربند نه دی رد کړی، په بین الافغاني مذاکرات کې باید په توافق باندې سره ورسي. دوم دا دی چې همدین توافق کړی دی چې د امریکې سره د هوکړه لیک نه په لسو ورځو کې دننه خپله آمادګي ښودلې چې دوی بین الافغاني مذاکراتو ته دوی حاضر شي.
خو د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی پرون پر ټویټر لیکلی چې اوربان د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مخامخ خبرو مخکنی شرط دی. د هغه ویاندې ناجیه نوري بیګه د دې خبرې د واضح کولو لپاره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت دا شرط د بېګناه افغانانو د ژوند او د امنیت لپاره ایښی دی. انوري وویل چې د افغانستان دولت او خلک یوازې په دې قناعت نسي کولی چې طالبانو به د تشدد د کمولو سره موافقه کړې وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګا د افغانستان د حکومت د دې شرط په اړه وویل چې په سختو دریځونو او توندو خبرو باید د سولې لپاره موقع ونه بایلل شي او له موجودو شرایطو سره باید ستراتیژیک چلند وشي. خو آیا د افغانستان حکومت اندېښنه لري چې وسلوال طالبان به له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته له دوی سره له خبرو او د اوربان د ټینګولو شاته سي؟ زاخیلوال وویل شاید اندېښنې موجودې وي، خو سوله په دې ارزي چې حکومت هر ممکن خطر ورته ومني.
لبل خود افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای کچيري طالبان په اورباند موافقه و نه کړی د سولې رواني هڅې به نتیجه ور نه کړی. صدیقی پرون په کابل کې وی غونډه ته همدار ازول چې ممکن طالب استازي د اوربان له طرح سره له پاکستان راستانه شوی وي. د پرسه حل کړي چې طالبانو ویلي چې له امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک ته نږدې شوی دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکراتو لبیا پیل سره افغان حکومت وای له اوربان پرته به د سولې روانې هڅې مناسبې پایلې ته ونه رسیږي. د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستانه قطر ته له طرحې سره تللي او ممکن د اوربان یا د تاوتریخوالي د کموالي طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریکه کړي. هغه وایي تر دې شېبې چې زه له تاسې سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستانه ترته له هر وړاندې سره ستانه سوي هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي. زمو خلک باید د اوربان شاهدان ووسی.
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه.
په قوس میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوې او له شپږ ورځو مذاکرات وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایی اډه له حملې سره سم په موقت ډول ودرول شوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او له امریکا سره د هوکړې د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او اوربان له طرحې سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللي. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پنځشنبه په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دي ذکر سوي راپور ورکړی. طالبانو د اوربان موقته طرحه له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غرسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي د چهارشنبه پر ورځ ناوخته د او لس ورځو اوربان طرحه د قطر په پلازمینه دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره شریکه سوې ده. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اوربان پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي د افغان حکومت دریز به څه وي؟ ښاغلي صدیقي وایي د قطر د خبرو د بیا پیل په اړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو غوښتنه دا وه چې باید اوربان وسي. د نوموړي په وینا له اوربان پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي.
افغانستان
خواهش خشونت هغه وایي تاریخوالي د کموالي موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګه ده. که زه یې تشریح کړم په دې معنی چې هر ورځ به لس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي، یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړه سي. موږ په بشپړه توګه په افغانستان کې تاریخوالي له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په همدې حال کې په ننګرهار کې یو شمېر دینی عالمانو د سولې لپاره د روانو هلو ځلو ملاتړ وکړ او ویل چې د جګړې ښکېلې خواوې دي د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي. له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او بیا د ننګرهار د دینی عالمانو د څرګندونو جزئیات ته راوړو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس په هم وګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. آرمی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا پوځ به راتلونکی پسرلی افغانستان ته د لومړۍ زغروالې فرقې پر ځای لسمه غرنۍ فرقه ولی شي. د پوز یو ویندوی د ګروال کمیل څال کوپر ویلی د ځواکونه ورسره د افغانستان ته لیږل کیږي چې شاوخوا 3500 سرتیری بیرته امریکا ته ستان شي. امریکا هر څه موده ورسره خپل یو شمیر پوزیان له افغانستانه باسي او د هغو پر ځای نور د هیواد ته لیږي. د پینتاګون د ارقامو پر اساس پر روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا 15 سرتیری ژوبل شوي او تیر کال یو سلو اویا ټپیان شوي وو. په راتلونکي پسرلي کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو دا خبر په داسې حال کې خبریږي چې راپورونه ښیي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د نیټې پر سر خبرې روانې دي. د هند اوټلوک ورځپاڼې په همدې موضوع یعنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره پر هڅو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي تمه کیږي چې د سولې په موافقه کې دوی اساسي مسئلې شاملې وي، یوه له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل او بله له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه. د دې لیکنې په دوام کې لولو په نهایت کې باید دا ټول موارد د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصویب کړي. دلی میل ورسپانی د یو افغان پناهغښتون کې کیسه خبره کړې چې د استرالیا تابعیت له لاسه ورکړ. د غش پګویش کلن افغان غشتل چې په جعلی اسنادو د لارې چلون کوي شي. د افغان چې علي حیدر نومیږي استرالیا چارواکو ته ویلي چې د په پاکستان کې خپل ملګرو ته پیسې ورکړي وي چې لایسنس واخلي. د هم ویلي چې استرالیا چارواکو د پاکستان د جعلی اسنادو پر اساس د موټر چلولو لایسنس ورکړی وو. دلی میل زیاتوی په دې اړه تازه جزئیات له دغه افغان پناهغښتون کې سره د استرالیا د مهاجرت ادارې د مامورینو په خبرو کې څرګند شول. مامورینو له دغه افغان څخه د هغه د هویت په اړه پوښتنه کوله. د دلی میل مخیا حیدری په 2013 میلادي کال په بیړی کې ځان استرالیا ته رسولی وو او په 2014 میلادي کال کې د استرالیا تابعیت ترلاسه کړ. د ننګرهار دینی عالمان وایي د جګړې ښکېلې خواوې دي د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي او د بیګنا خلکو له وژنې دي لاس واخلي. دوی وایي اوس د دې وخت دی چې ښکېلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو له ایشودو لاس واخلي او د دې پر ځای له زغمه کار واخلي. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبريال سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار دنیا لیمان له افغان دولت او د دولت له وسلوال مخالفین غواړي چې وینه توې د نه ودروي او د سولې فرصتونه له لاسه ورنکړي. دوی وایي اوس د وخت چې خپل خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کې خودو پر ځای یو بل وزغمي او جنگ ودروي. د ننګرهار دنیا لیمان وایي د ټولو دنیا لیمانو مسولیت چې په دې اړه د ممبر للارې پر خپل خواو غږ وکړي او د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل خواوې سولې ته وهڅوي. د دوی لډلې مولوی عبدالحق ویل چې نږدې شل کاله کېږي چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ په جګړو کې بې ګناه افغانان وژل کېږي چې په خبره یې ولس نور د ناورینونو زغم نه لري او سوله غواړي.
کومه سوله چې روانه ده موږ دعا هم کوو او د دغه سوله د روان بهیر نه موږ ملاتړ هم کوو او په ټولو افغانانو باندې غږ کوو، په طالبانو باندې غږ کوو چې د سوله لپاره د ملک د امن لپاره د وحدت او د ورورولۍ لپاره د بازي شانو نتیر شي قرازي د خپل مسلمانانو ورونو سره وزي شي تر څو دغه د نن نسکاله یا شل کړه کوم نه خواله چې کوم باندې تیر شي د تنور د پای ټکی کې خودل شي.
په همدې تړاو یو بل دنیا عالم مولوی الله محمد مجیدی کڅه هم په ښکار ډول د چا یا ډلې نوم و نه خیس خو زیات کړه چې ځینې کړه هڅه کوي چې د سولې رواني خبرې له خند سره مخ کړي خو پر خکېلو خواو غک کوي چې هیڅ کله اجازه ورنکړي چې څوک د سولې خبرې له خند او زند سره مخ کړي.
د خاورې کې چې هر هغه څوک صلح راوړي مونږ یې تایید کوو. د دې صلح په خلاف
چې هر هغه څوک وي په هر بانه وي په هر شکل وي او د صلح مخالفت کوي په یو بانه په بل بانه د دې مخالفت کوي او د دې خلاف خنډونه ایجادي موږ د هغې مخالفت کوو تر غوښتنه کوو چې د خدای روی ته وګورئ د خدای لحاظ ته وګورئ د افغانانو باندې نور رحم وکړئ په دې خاوره باندې نور رحم وکړئ او د دې مخالفت نه تیر شئ په شریکه باندې د صلح تر شا ودرېږئ ملاتړ یې وکږئ
وسله والو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمن نه دی تایید کړی په داسې حال کې چې دا مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي سهر ګله میرزای ازادي راډیو جلال آباد
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
په کندهار کې د غیر قانوني برمو او ژورو څاګانو له عمله د اوبو سطح ټیټه شوې ده د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلان په دې اړه اندېښمن دي ځکه وایي له همدې کبله هغه 95 سلنه پخوانی کاریزونه وڅ شوي چې کرنیزې ځمکې به پرې خړوبېدي له کندهار د صادق رښتینی راپور
په کندهار کې د دهلی بند وول سوالوي کرنی زمزکی او باغونه خړوبوي خو په نورو لسول سوالوي کې کرنی زمزکی او باغونه د کاریزونو په اوبو خړوبېږي اوس د دغه کاریزونو ډېره برخه وچ سوي دي د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وایي د دغه ولایت 95 سلنه کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ سوي دي سیدی وایي که د اوبو سپما ونسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي تر څو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي
اوس موږ د اوبو د مهارولو دپاره هم مختلفې پروژې لرو زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په ارغستان ولسوالۍ کې صرف په 89 کال کې زما 3 پروژې اوس د کار لاندې دي چې هغې کې کوچني چکډمونه دي پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګې د کانالونه دي نو دا ټولې هڅې زموږ د دې دپاره چې موږ د اوبو دا د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي دا باید مهار کړو د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به هم ریچارج شي او راوچت تباشي زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې دي صرف 350 کاریزونه چې دي ز په ارغستان ولسوالۍ کې لرم
په اني وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منیب ازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو به وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي
تخنیکی لحاظ یا مسلکی لحاظ واقعا د برمو زیات ول هغه تاوان کوي خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کو چې د دې څنګه کولای شو مخنیوي وکړو ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي خو موږ امیدوار په دې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالې د ډم عملا کار شروع شي بیا به ضرورت نه وي دغه برموته
د اوبو د کچې د ټیټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالۍ کې ده بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکي هم وایي په کورونو کې د اوبو برمې وچې سوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي په دې اړه د کندهار ښار دروتنه اوسیدونکو علي محمد محمد مصاف فیزولا ازادي رادیو ته وویل
خپل سره برمې ارځای په هر ځای کې ولکېږي پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوه درې کښلي د کور مخته هم کښلي په کور کې هم کښلي بیا د غټې برمې چې د غټې برمې هغه چې وسوي د خلک د کوچنۍ برمې ګرد ور سره وچېږي نو دا به دولت دا په هوای ورکی مخه ونیسي
و به خو نه لرو حاجي صاحب داسې دی چې و به یاد یو نیم سل یو سل او یو متر څو ورسېدل خپل ولیکي نو دغه مشکل د اوبو څه بېخي ډېر لرو موږ نو د حکومت څه مدعا هیله ده چې یا یو برمې مستفاله کړي یا دغه اوبو پیپ
هلته برمې پرې یو سل شپېته متره په یو سل اویا متره اوبه ورکوي یخ موږ ور اوبه لا نسته هلته موږ ډېر په اوبو سره په ډېر مشکل کې د حکومت څه دغه غوښتنه چې اوبه راپاکي
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لس کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سری برمې وهلي او ژورې څاګانې یې جوړې کړي چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 45 متره ټیټه شوې ده
د جرمني په برلین کې بیانند د لیبیا د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه شي په دې نړیوال کانفرنس کې د سباندې لسو هیوادونو استازي ګډون کوي نور جزئیات فرشته جلال زی ابروی
په ملګرو ملتونو کې د لیبیا استازي غسان سلاما پرون په برلین کې د فرانسې خبري آژانس ته وویل
موږ اوس یوازې یو ټریو
په لیبیا کې نن موږ یوازې متارکه کړې، خو غواړو چې په رښتینې ډول اوربند ټینګ شي او دا متارکه پر اوربند بدله کړو، داسې اوربند چې د بېوسلې کولو پروسه ورسره پیل شي. دوهم دا چې ملګري ملتونه غواړي چې د وسلو د تحریم مصوبه هلته سمه عملي شي. په برلین کې په نننۍ کنفرانس کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ګډون کوي. د چین، مصر، بریتانیا، الجزایر، متحده عربی اماراتو او ایټالیا حکومتونه هم خپل استازي ورستوي. د دې جلسې په درشل کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د ترابلس حکومت په رسمیت پیژني. د لیبیا پلازمینه ترابلس کې حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دی. د ترکیه جمهور رئیس ویل چې په ترابلس کې حکومت غوښتنه ورڅخه کړي چې خپل ځواکونه هم هلته ورواستوي. په لیبیا کې د معمر قذافي د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې کورنۍ چکړه روانه ده. د 2018 میلادي کال راهیسې هلته دوه متوازي ادارې فعالیت کوي. په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جنرال هفتر په مشرۍ وسلوال جنګیږي. په جرمني کې پرون هم د جنرال هفتر یو شمېر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړه. د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسېږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتي موادو د تصفیه ځایونه بند کړي. هغوی ادعا کړي چې د ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د نفتي موادو د تصفیه له کارخانو او عوایدو د هغو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه راستولی دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان یې باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې د جګړې له امله د خلکو د بېځایه کېدو لړۍ دوام لري او تیر کال په افغانستان کې 425,000 افغانان بېځایه شوي دي. د فراه په 4 ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره کمپاین پیل شو. او د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینۍ الوتکې تور باکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري.
د ژوند رنګونه.
نوم می ملک رضا خان، قلعه زمان خان، شپاله سمنای قوم بانی عمرخیل.
درت وایتی